د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربا سره لمومن سلامونه مني. وخت شوه 12 بجې. په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. د لانګ مارچ په اړه راپور تاسو ته معلومات درکو. نیخ په نیخه مو خبرې کړې دي، هغه خبرې به تاسو سره شریکو. د غراز د گورنر راج په اړه هم یو راپور لرو په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د ممکنه گورنر راج په اړه باندې. نور هم یو شمېر موضوعات لرو. تر هر څه مخکې له شاهین بنیری د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه لرو.
سلام شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه. د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ د پیلولو اعلان کړی دی. د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په بیلابیلو برخو کې پولیسو د ښځو او ماشومانو په ګډون د 1200 څخه زیات افغان کډوال نیولی دي. او په داسې حال کې چې ډیموکرات ګوند د ریپبلیکن ګوند د بریا مخه نیولې، ولسمشر جو بایدن په امریکا کې منځمهاله انتخابات د ډیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ بللې ده. د خبرونو تفصیل. د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ د پیلولو اعلان کړی دی. نوموړي پرون په یو ویډیو پیغام کې وویل چې نن به د پنجاب د وزیر آباد دغه سیمې څخه خپل لاریون پیلوي، چرته چې د په قافله ډزې شوې وي. بلخوا وفاقي حکومت دا لاریون د فتنه مارچ په نامه یاد کړی. د مظاهره چارو د مخنیوي لپاره تیاری نیولی او د راولپنډۍ انتظامی اعلان کړی چې نن به دغلته تعلیمي ادارې تړلې پرتې وي. دا په داسې حال کې دا چې تحریک انصاف پلویانو له 13 ورځو راهیسې پنډۍ او اسلام آباد ته په تلونکو لارو احتجاجي کیمپونه لګولي دي. د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په بیلابیلو سیمو کې پولیسو د ښځو او ماشومانو په ګډون د 1200 څخه زیات افغان کډوال نیولی دي. په کراچۍ کې د نیول شوو افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړ پرون مشال ایډو ته وویل چې پولیس هغه افغان کډوال هم نیسي چې قانوني اسناد لري.
په کراچۍ او جمشورو کې تقریبا 1200 افغانان پولیسو نیولې دي چې په دغه دوی تور لګولې دي چې دوی غیر قانوني طریقه باندې پاکستان ته راغلي دي. په دې کې زیات تر شمیر چې دی د ماشومان او زنانه دي.
بلخوا د سند حکومت او پولیسو دا تورونه رد کړی دي. د سند پولیسو مشر غلام نبی میمن سورز وړاندې ویلي وو چې یوازې د هغه افغانانو پر ضد کاروایی کوي چې قانوني اسناد نه لري او یا په کوم جرم کې ککړ وي. په عین حال کې په کراچۍ کې د افغانستان د قونسلګرۍ استازي ګل الدین پرون مشالیډو ته ویلي چې د نیول شو افغانانو د خوشي کولو لپاره هڅې کوي. د قبایلي ضلعو د ټیکهدارانو اتحادیې ویلي چې د حکومت لخوا د پیسو د نه ورکولو له کبله په سیمه کې پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار دي. پرون په پېښور پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د اسوسیشن مشرانو دړکه ورکړه چې که د پرمختیایي منصوبو لپاره د پانګو د کمی ستونزه نه هواریږي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کوي. پر دغه مهال مشالیډو سره په خبرو کې د اتحادیې مشر ظاهر جان وویل چې وفاقي حکومت د پرمختیایي کارونو لپاره کمی پانګې ورکوي، صوبایي حکومت یې په نورو مدونو کې خرڅ کوي. تر اوسه صوبایي حکومت د ټیکهدارانو د سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي وو چې وفاقي حکومت ورله د بجلی د خالص ګټې 80 ارب روپۍ او قبایلي ضلعو پرمختیایي پانګې نه دي ورکړې چې له کبله یې صوبا د مالي ستونزو سره مخ شوې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې ډیموکرات ګوند د ریپبلیکن ګوند د بریا مخه نیولې، ولسمشر جو بایدن په امریکا کې منځمهاله انتخابات د ډیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ بللې ده. بایدن د شیانو په بیو لوړېدو او نورو اقتصادي مسلو د رای ورکوونکو مایوسی تسلیم کړه، خو زیاته کړه چې د امریکایانو لوی اکثریت چې د نومبر په اتمه رای ورکړې د هغه د ایجنډا ملاتړ کړی دی. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې دغه په فکر دا د جمهوریت لپاره یو ښه ورځ وه. بایدن وویل چې مطبوعاتو پوهانو د یوې لویې سرې سپې وړاندوینه کړې وه، خو داسې ونه شو. ریپبلیکن ګوند یو څه لاسته راوړنې کړي، خو د استازو جرګه او سینټ کې د چوکیو ډکولو په روانه سیالۍ کې د دوی بریا له هغې څخه کمه وه چې وړاندوینه شوې وه. داسې ښکاري چې دوی د یو څو څوکیو په ګټلو سره د کال 2013 راهیسې په لومړي ځل د 415 غړیو استازو جرګې بیا ترلاسه کولو ته په لاره دي. په سینټ د دوی کنټرول پوره روښانه نه دی، ځکه چې په اریزونا، نیواډا او جورجیا کې په سختو سیالیو کې د رایو شمیرل لا دوام لري. دا د دې وخت خبره.
خبرونه مو له مشال رادیو ورول چې شاهین بنیر وړاندې کول. تاسې زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ پیلولو اعلان کړی او په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د گورنر راج لګېدو امکاناتو په اړه یو کارپوه وایي.
راتلون کې درې څلور ورځې ډېرې اهم دي. کدی کې دوه د خپل احتجاج جاری ساتلو او هغه شان مطلب لکه دو چې د لارې بندولې نو بیا خو یقینا چې دی بیا به گورنر راج لګي.
د قبایلی ضلعو ٹھیکداران وایي د حکومت لخوا د پیسو د نه ورکولو له کبله په سیمه کې پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار دي.
مدا تجویز دے دوی متخپل ہیڈ کو لو کی ڈائریکٹ فنڈ اگر ترچی ڈائریکٹ مرج اضلاعات منتقل کی گی.
نور ہم جوش میر موضوعات لرو اللہ مشال رڈو سر اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونو کې هم وردل چې د تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ د پیلولو اعلان کړی. نوموړي پرون په یو ویډیو وی پیغام کې ویل چې نن څخه به د پنجاب د وزیر آباد د هغه سیمې څخه خپل لاجون پیلوي چېرته چې د په قافله ډزې شوې وي. بلخوا وفاقي حکومت د مظاهره چیانو د مخنیوي لپاره تیاری نیولی او راولپنډی انتظامی اعلان کړی چې نن بعد غلطه تعلیمی ادارې تړلې پرتې وي. په دغه اړه لږ شیبه مخکې زموږ همکار شاهین بنیری په اسلام آباد کې زموږ بل همکار طاهر خان سره خبرې کړې وې. راځه چې بیا ټوک شو.
عمران خان تیره شپه ناوخته یو ویډیو خپره شوه د پی ټی آی لخوا او په هغه کې عمران خان وایي چې 4:30 بجې به د پخپله باندې د ویډیو د لارې دغه مارچ وینا کوي. دغه ګډون کوونکو ته چې دغه 4:30 بجې دوی چې دا په وزیر آباد کې وي کم ځای په چې په باندې حمله شوې وه. مخکې دا ویل شي چې شاه محمود قریشي چې دا د پی ټی آی وایس چیرمن دی او اسد عمر د پارټي سیکرټری جنرل دوی به بیا د وزیر آباد نه چې کله مارچ اسلام آباد طرف روانېږي مشري به دې کوي او شاوخوا 9:30 بجې وړاندې یادې شوې وي چې په دغه کې به دا پینڈے ترسی اور عمران خان میں بیا پینڈے کے دیتے مارچ مشری کی اسلام آباد کے خدا وقت چیتے نو فقط چی کم اگا ریڈ زون دی اگا آگے تلاری تڑی شیوی دی نن سہار لگ بلک لگ شیب اوڑان دی چیتا پولس دی اسلام آباد لخوا کم دا سڑکونو پانا باندے معلومات ورکی شیوی دی نو پاگی کدا دی چی دا ریڈ زون علاوہ نور اکثر سڑکونا دا وقت ازاد دی اور ریڈ زون چی مخت کم یو محدود علاقہ آگے تلک آگا غزولی شیم دا نور علاقے میں پائے کی شامل شیز نہ پخبل زبان تڑل سے ودا اور دویم دا چ پینڈے چ دا پینڈے کی البتہ نن سلورا مورشوا چ دا پینڈے کم لوی مری روڈ وتوی چ پکم بند زیات ٹریفک کم وی تگرا تگ می اگا بند اگے بند ل پی ٹی آئی کسانو کیمپ لگول دی او اگا بند احتجاج دل تداری روان دی اسلام آباد کی نو البتہ اسلام آباد کی دلتا پولیس ہم دی دلتا رینجر ہم دی او دن رینو کے دا فرنٹیر کانسٹیبلری دا ایف سی خلقم زے پزے باندې خکاری او امنیت خاص عمومی په اسلام آباد کې ټینګ ځکه چې د حکومت دا فیصله ده چې دی به مارچ اسلام آباد ته نه پرېږدي. دا فیصله اوسه پورې ده قائم ده. پی ټی آئی عدالت ته تللې ده لیکن عدالت تر اوسه پورې هم دا فیصله نه ده کړې. وغې د پی ټی آئی نه ځنی یقین دهانې غوښتي دي لیکن هغه موضوع هم له په عدالت کې ده.
تو په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان چې تاسو ته یې معلومات د کول د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ په اړه باندې تاسو وویل چې د ګوند مشر عمران خان یو ځل بیا د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ پیلولو اعلان کړی او عمران خان ویلي چې دغه لانګ مارچ یوازینی موخه یې حکومت دې ته اړستل دي چې له وخت مخکې انتخابات وکړي. خو وفاقي حکومت په وار وار ویلي دي چې دوی به انتخابات راتلونکي کال پر خپل وخت باندې کوي. اوس هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي حکومت او خیبر پختونخوا او پنجاب کې د تحریک انصاف د صوبایي حکومتونو ترمنځ اړیکې ټینګلې دي. د کورنو چارو وفاقي وزیر دواړو حکومتونو ته د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د خپلو ذمهوارو د پوره کولو ویلي دي. د کورنو چارو وفاقي وزیر خبرداری ورکړی که چیرې صوبایي حکومتونه داسې ونه کړي نو پر ضد به یې آئینی ګامونه پورته کولی شي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت یو وزیر وایي چې مرکز په صوبه کې د گورنر راج عملي کولو سازش جوړ کړی دی. تفصیل له شاهین بنیری په دې راپور کې.
په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د گورنر راج بحثونه هغه وخت راوپارېدل کله چې د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله د نومبر په 8 په اسلام آباد کې یو پریس کانفرنس ته وویل چې کډواړه صوبایي حکومتونه د امنیت ټینګ ساتلو خپل ځمواري نه پوره کوي نو پرځت به آئینی ګامونه واخستل شي. په دغه اړه بیګا مشالډو سره په خبرو کې خبریال او شنون کې رفت الله اورکزی وویل چې د مرکز او تحریک انصاف د صوبایي حکومتونو ترمنځ اړیکې ډېرې پیچلې شوې او راتلونکو څو ورځو کې ځینې بدلونونه رامنځته کېدای شي.
دلته فرض کیا گورنر راج لگی ہم نو بیا دادی چې دلته بدو بیا یو خپل گورنر لگئی نو هغه کی دی شي چې مطلب یو ورځ نیم کې گورنر و لگیږي کدا احتجاج دغه شان دو کوي او مطلب اندغه شان لارې بندي حکومتونو پکې نو ولي نو بیا خو خامخ چې دی دا گورنر راج ته پاره چې دی دا بیا یو لارن جوړ دی. بل دا شبا شریف چې کم سپریم کورٹ ته خط لیکلی دی پاغه خط کې هم د دې ذکر کړی چې دا مطلب دوه درو ورځو نه لارې بندي خلکو ته تکلیف دی نو لکه یو قسم جواز جوړی حکومت یعنی سپریم کورٹ خبر کونو دور لیو کوشش شروع کړی دی راتلون کې درې سلو ورځې ډېرې اهم دي کدی کې دو د خپل احتجاج جاری ساتلو او هغه شان مطلب لکه دو چې د لارې بندولې نو بیا خو یقینا چې دی بیا به گورنر راج لګي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر شوکت سبزی د نومبر پاتما په ټویټر ولیکل چې د تحریک انصاف له پر امنه احتجاجا ویریدلی وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د گورنر راج لګولو سازش جوړ کړی دی. نوموړي په خپل بیان کې له اعلی عدالتونو د معاملې د نوټس اخستو خواست هم کړی دی. په پیښور کې خبریال طارق افاق وایي چې رښتیا خبره خدا ده چې د صوبې امنیت خراب دی او حکومت د مالی ستونزو سره مخ دی نو که گورنر راج ولګي تحریک انصاف ته به سیاسي ګټه ورورسیږي.
هغه ته د اسټبلشمنټ نه لګیا دی لار نه میلاویږي. دویم حکومت هغه سره مذاکراتو دپاره لږ ډېره تیاری کړې مو نو د نواز شریف شي کوم واضح حکم شهباز شریف ته چې د سره مذاکرات نه کوي هغه د مذاکراتو لار هم بنده ده. نو دغه هغه ټول عواملو چې د هغې په وجه باندې هغه ډېر زیات فرسټریشن ته لاړلو او فرسټریشن نه تلو نه پس چې کوم دی کنه هغه اوس هغه ډو اډۍ والا خبره ده. د دې نه دا تاثر میلاویږي چې یاره دا دو صوبې چې کوم دی دا د وفاق خلاف بالکل لګیا دي په محاذ باندې ولاړی دی او هغه سره په جنگ دی. اوس خو پی ٹی خپل هم چې کوم دی د خپل د مظلومیت دپاره چې کوم دی د گورنر راج په حق کې د چېره په صوبه کې گورنر راجو لګي صوبه خزانه خالی ده.
په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل سیاسي ګوندونه تر اوسه د خیبر پختونخوا د گورنر په مقررولو نه دی رضا شوي او دا مهال د صوبایي اسمبلی سپیکر مشتاق غنی د صوبې نگران گورنر دی. د قانوني چارو پو او د پېښور های کورټ وکیل طارق افغان وایي چې دا محل ولسمشر عارف الوی او گورنر مشتاق غنی دواړه د تحریک انصاف سره تړاو لري نو کو گورنر راج عملی کیږي آئینی بحران بور سره پیدا شي.
توس آئینی مسله دا ده چې اول خو په خیبر پختونخوا صوبه کې گورنر د مرکز د طرفه نه دی لګیدلې د پی ټی آی کم سپیکر چې دی مشتاق غنی صاحب هغه قائم مقام گورنر دی صدر هم د پاکستان تحریک انصاف دی نو زما په خیال دغه امکانات ډیر کم دی او دا به یو بل آئینی بحران ته وقات ورکي کدی وای چې مونږ گورنر راج لګو الته کې عارف الوی صاحب دغه ډایرکشن نه ورکي گورنر ته نو دغه یو آئینی بحران برازی او په دغه آئینی بحران کې بعد صوبې هم تاوانی او د مرکز به هم تاوانی د حکومت او د ریاست په منځ کې به هم یو خلاف پیدا کیږي.
د وزیر اعظم سلاکار بیر مقام د نومبر پاتمه په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې تحریک انصاف مشر عمران خان د لانګ مارچ او سړکونو په تړلو سره سیاسي بیقراری رامنځته کړي او باید وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا او پنجاب کې گورنر راج نافذ کړي. آیا وفاقی حکومت په موجوده سیاسي حالاتو کې گورنر راج لګولی شي؟ په دغه اړه د سیاسي او پارلماني چارو شنون کې قریش خټک وایي چې د اتلسم آئینی ترمیم نو وروستو دا خبره لگا پیچلې شوې ده.
دواړه وفاق او صوبایي حکومتونه چې دي په یو بند باندې اسې دړکې کوي په آئینی توګه باندې دا کار دومره آسان نه دی چې وفاق ته د اتلسم آئینی ترمیم نه پس چې دی د صوبې په معاملاتو کې مداخلتو کې بالفرض که مداخلت قیم نو دا د صدر اختیار دی چې صدر به په خپل باندې یو اعلانیه یا پروکلمیشن چې دی هغه به کوي یا د قومي سملې او صوبایي سملې چې دی د هغې دواړو نه مقرر دادونه پاس کیږي د هغې په رڼا کې به دا اقدام اخیستی کیږي. دویمه خبره دا ده چې دا نن سبا عدالتونو ته به هم د هغې ثبوت دی.
دا په داسې حال کې دا چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د نن څخه بیا د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ پیلولو اعلان کړی دی. بلخو وفاقي حکومت د مظاهره چیانو د مخې نیولو لپاره تیاری نیولی او د راولپنډي انتظامی د نومبر په لسمه د تعلیمي ادارو د تړل کېدو اعلان کړی دی.
شاین بنوری تا سارا پر وړاندې کوو چې په پنجاب خیبر پختونخوا کې د گورنر راج لګېدو څومره امکانات دي پر دې اړه له پوهانو سره خبرې کړې.
دا مشال ریډیو ده.
اوس راځو بلې موضوع ته. د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په بېلابېلو سیمو کې پولیسو د ښځو ماشومانو په ګډون له 1200 څخه زیات افغان کډوال نیولي دي. په کراچۍ کې د نیول شو افغان کډوالو وکیل منیزا کاکړ ویلي چې پولیس هغه افغان کډوال هم نیسي چې قانوني اسناد لري، خو د سند پولیسو او حکومت دغه تورونه رد کړي وي. دا کوي چې یوازې د غیر قانوني افغانانو پر ضد کاروایي کوي. بلخو په کراچۍ کې د افغان کونسلګری چارواکي وایي چې نیول شو افغانانو خوشې کولو لپاره هڅې کوي. نور معلومات د نیاز علی خان په دې راپور کې.
په کراچۍ کې د نیولې شوی افغان کډوالو وکیلی منیزا کاکړ ایډوکیټ د نومبر په نهمه مشال لیډیو ته وویل د ستمبر په میاشت کې 278 افغانان د کراچۍ زندان څخه بیرته افغانستان ته استولی دي، خو زیاتره تر اوسه په زندانونو کې بندي.
په کراچۍ او جمشورو کې تقریبا 1200 افغانان پولیسو نیولی دي چې په دغه دوی تور لګولې دي چې دوی غیر قانوني طریقه باندې پاکستان ته راغلي دي. تر دې لمخه د سپتمبر په میاشت کې 208 کسان دوی په دې تور باندې نیولي وو چې موږ بیا ډیپورټ کړل. په دې کې زیات تر شمیر چې دی د ماشومان او زنانه دي.
منیزا کاکړ زیاته کړي چې پولیس قانوني میشت کډوال هم نیسي او زندانونو ته لیږي.
په دې کې ډېر داسې کسانو چې د هغوی سره ویزا او پاسپورټ وو چې پولیس ترې په زور اخیستی دي. اوس همدارنګه په دې افغانانو کې چې د افغانستان ناراضي نو د دوی سره پیسې یا سهم قیمتي سیزونه وي نو هغه پولیس په خپله قبضه کې اخیستی دي او هغه سامان نه په FIR کې مینشن دي چې موږ بیا بعد کې کلیم کوم.
خو بلخوا د سن حکومت او پولیسو دا تورونه رد کړي. د پولیسو مشر آی جی سن غلام نبی میمن څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په سن کې میش هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري او یا په جرمونو کې ککړ دي. په ورستیو کې په کراچۍ کې په نیولې شوی افغان کډوالو کې هنرمندان هم شامل دي. په کراچۍ کې د هنري ټولنې مشر شمس مشال لیډیو ته ویلي د اکتوبر په 15مه د پاکستان مرکزی تحقیقاتي ادارې FIA د کراچۍ په بلدیا ټاون کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور کې 15 سندرغاړي هنرمندان هم نیولي چې تر اوسه د کراچۍ په زندان کې بند دي.
خبره ده په افغانستان کې دا وخت د موسیقۍ نوم اخیستل ډېر ګران دي. موسیقي کول خو لري خبره ده. موږ د پاکستان آئین نه، پاکستان حکومت نه او د چارواکو نه دغه التجا او درخواست کړی دی چې دغه سره د زور زبردستی و نه کړی شي، چونکې دا هنرمندي د ډیپورټ کېدو په بجای دي دوی ته شخصي ضمانتونه ورکړی شي چې دوی په پاکستان کې ژوند وکړي.
د کراچۍ په زندانونو کې بند افغانان وایي چې د څو میاشتو راهیسې په زندان کې بند دي، خو هیڅوک یې د تپوس نشته. خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو د کونسلګری استازی ګلودین بیا د نومبر په نهمه مشال لیډیو ته ویلي چې په څلورو میاشتو کې 315 افغان کډوال د سن څخه بیرته هیواد ته لیږلي دي او د نورو لپاره هم هڅې روانې دي.
تقریبا 345 کسان د سکر نه د کراچۍ نه ماده پر کړې دي او 70 طالب کوشش کوي. نور تقریبا 200 کسان نور انشاء الله در پر اوځي، هغه هم زنه دی پرته انشاء الله.
د نومبر په نهمه د خار په تانا مواج کو حبس مکی هم پولیسو یو دیرش افغان کډوال نیولی دي او د پولیسو SSP کیمړی فدا حسین په وینا د دوی په زدي د فارن اکټ ماده لاندې دوه مقدمه جوړی کړی دي. بلخوا په عین وخت کې د عوامي نېشنل ګوند د سن مشر شاهی سید د نومبر په نهمه په کراچۍ کې یو خبری غونډه کې وویل چې سن حکومت په سن کې د پښتنو سره کوم ظلم شروع کړی دی دا د زغمل وړ نه دی. د خبری غونډې په وخت شاهی سید مشال لیډیو ته وویل
په دې باندې ټوټل د پاکستان ټول ایجنسۍ په دې کې انوال دي. آیا په دې بارډر باندې څوک نه دي؟ آیا د فوج څه مایده به نشته؟ یا په دې باندې مطلب چې FC یا وسره رینجر یا د پولیس ټول ناست نه دي؟ او دا خلک چې راځي او قانوني سینې هم نه دي راپری دي.
په سن کې افغان کډوال په ګڼ شمیر کې نیول په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې سخت کال د جولای په میاشت کې د سن قام پرستا سیاسي ګوندونو وار په وار احتجاجي مظاهرې کړې وي او په ټولنیزو رسنیو دا یې مهم چلولی و چې افغان کډوال دې له سن څخه وباسي. په سن کې د افغان کډوالو د نیولو او د شاهي سید په تازه خبري غونډه تر اوسه د سن حکومت څه نه دي ویلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
د کبلی ضلع د ټیکداران اتحادی ویلی چې د حکومت لخوا د پیسو د نه ورکولو له کبله په سیمه کې پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار دي. د اتحادی مشرانو دړکه کړې که د پرمختیایي منصوبو لپاره د پنګو د کمی ستونزه هواره نه شوه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د وفاق لخوا ورته د بجلۍ د خالص منافع 6 بلیونه روپۍ نه دي ورکړل شوي، نو ځکه صوبه د مالي ستونزو سره مخ ده. تفصیل پېښور د غلام بوس په دې راپور کې.
په پېښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې د قبایلي ضلعو د ټیکدارانو د اسوسیشن مشرانو وویل چې که د قبایلي ضلعو ترقیاتي منصوبو ته د مالي پنګو د جاري کولو مسله حل نه شوه نو دوی به بیا احتجاجونه کوي. د قبایلي ضلعو د ټیکدارانو د ټولنې مشر ظاهرجان دوی ته د ورپېښو مسلو په اړه مشال ریډیو ته وویل
چې زمونږ د فیډرل ګورنمنټ نه څومره پنډونه جاری کیږي هغه دی په پراوینشل نورو ضلعو کې لګي. د دې چې موږ سره ثبوت دا دی چې په سوات کې ټول ترقیاتي کارونه ښه په تیزۍ روان دي او د هغې کنټریکټر خو چې څنګه ټول یو بل سره رابطه وي موږ ته بالکل هغې کنټریکټر نه دا اطلاع ده چې هغې ته پیمنټس کیږي. اوس دوی صوبه چې دی د کنټریکټر په سی ډی آر او باندې چلئ چې موږ نه کمې پیسې دی جمع کوي په ټینډرو کې په هغې چلئ کم از کم ډیلی چې 60-70 ټینډر دی یو محکمې لګي او حالانکه پن پکې ورو پر نه حالانکه د ګورنمنت قانون دا و چې یو سکیم چې د ایڈمنسټریټیو اپروول نه ټیکنیکل سانکشن نه پن اویلیبل نه داغه ټینډر دی نه کیږي. دې پاره کې امندمنټ دې لپاره کړی چې نه ټینډر دی کیږي خالی ورک آرډر دی نه جاری کیږي. مطلب چې ټیکدار به پساو کو او موږ خپل سیاسي سکورینګ وکړو دې به بل ورځ ور رواني تختې مختې په ولګي ابتدایي وکړي.
د صوبایي حکومت لخوا تر دې راپور جوړولو پوري د ټیکدارانو د دې ستونزو په اړه ردی عمل خیته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه درې واري صوبې ته د ورپېښو مالی مشکلاتو په اړه په خبري کانفرنسونو کې ویلي وو چې موجوده وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا د بجلی د خالص ګټې 6 اربه روپۍ نه دي ورکړي او د قبایلي ضلعو د پرمختیایي منصوبو ځینې مالي پنګې هم نه دي ورکړي او په دې وجه خیبر پښتونخوا صوبه د مالی مشکلاتو سره مخ ده. خود کورمی قبایلی ضلع یو ټیکدار سید ذوالفقار علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې او وفاق ترمنځ سیاسي مسلې او د بقایاجاتو مسلې به روانې وي، خو د هغوی د مسلې د حل کولو لاره دا ده چې د وفاق نه صوبې ته رالېږلې شوي د قبایلي ضلعو بجټ دي هم په قبایلي ضلعو کې ولګولی شي.
مدا تجویز دے تو دوی مت خپل ہیڈ کولو کی ڈائریکٹ فنڈ اگر تر اچھی ڈائریکٹ مرج اضلاع منتقل کی گی آگا فنڈ دوی تنخواہوں نے کہ صوبائی گورنمنٹ یا سوات کے انور ضلعوں کی لگائی یہ مدا تحفظاتی سغد پار خپل ہیڈ 10 سال دوپہر کولو چیز مت ڈائریکٹ پل فنڈ میں لگے گی.
د شمالي وزیرستان نه د میرانشاه یو ټیکدار لایق مرجان مشال ریډیو ته وویل چې داوی په سیمه کې د پوځي چارواکو تر سوري لاندې منصوبو باندې کار روان دی، خو کومې منصوبې چې د صوبایي ادارو د سوري لاندې ترسره کیږي هغه د مالی پنګو د نشټوالي په وجه د ځنډ ښکار دي.
کوم د آرمی ولکم پروګرامونه دي هغه خپل یو فنډ د آرمی سره دوی د مرجریا چې کومه زلی دی هغه کې خپل خپل انجینیر دی فایو انجینیر سو انجینیر ونچا سی انجینیر خپل خپل هغه دغه دی کنه نو هغه پروګرام لوندې بالکل چې چرته بلاستینګ شوی دی هغه هم جوړیږي لګیا دی او چې چرته ټو بیل خراب شوی دی هغه هم بالکل سره د سولر سیستم برابرېږي لګیا دی په هغه کې څه مسله نشته.
د قبایلی ضلعو ټیکدارانو په خبري کانفرنس کې دړکه ورکړه چې که ترقیاتي کارونو ته زر تر زره مالی پنګي جاری نشوي نو دوی به بیا د احتجاج کولو پلان جوړوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ډیو ته وګستی رزو یو بلی موضوع ته د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جد باجوا خاري مودا د روانې مشتې په اخر کې پوره کیږي. حکومت وای د فوز نوی مشر ټاکنه به په خپل وخت کیږي. بل خو تاریخ انصاف ګون چې د اسلام آباد پر لور لارون پل کړي کڅه هم مودا خبر ردوي چې ګواکې د لارون د فوز نوی مشر ټاکنه لانجمن کول دي. خو د سیاسي چارو شلونکي وای عمران خان په دې لړ کې په حکومت په اشاره چول غواړي. په پاکستان کې د فوز مشر کنه ولی مهمه ده او موجوده حالاتو کې د نوی مشر نوم نه اعلانولو تر شا څه وجوهات دي؟ تفصیل وګورئ په راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده د نومبر پر 9 پوره کیږي، په ملک کې د فوج نوی مشر د ټاکلو په اړه تاوده بحثونه روان دي. په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ اطلافي حکومت دریځ لري چې د آئین او قانون مطابق به په ټاکل شوې نیټه د فوج نوی مشر اعلانوي. خو په همدې حال کې د حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړی. د سیاسي چارو ځینې شنونکي د فوج نوی مشر ټاکلو په اړه بیلابیل دریځونه لري. ځینې وایي د عمران خان ګوند لخوا لاریون د فوج نوی مشر متنازع جوړول دي، خو ځینې دې سره اتفاق نه کوي او وایي د فوج نوی مشر ټاکنه به په خپل وخت کیږي. په پاکستان کې ولې د فوج د نوی مشر ټاکنه مهمه بلل کیږي او په ځانګړې توګه په دې رستو کې په سیاست کې د فوج مداخلت خبري معمول جوړ شوه؟ په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې اعزاز سید د نومبر پر 9 مشال ریټیو ویل کسه هم د فوج مشر ټاکنې عمل د معمول مطابق روان دي، خو د تحریک انصاف مشر عمران خان له دې څخه تنازع جوړول غواړي. د اعزاز سید په خبره د دې وجه د عمران خان په فوج کې ځینې چارواکي خوښ نه دي او غواړي چې د نوی مشر ټاکنه متنازع کړي.
جو ایک لانگ مارچ ہے، ریلی ہے، وہ نکالے.
عمران خان غختل چې بدا سے حالات کی لاروین وکړي او پام دې موده کې د پردی تر شا خبرې هم جاری وساتي. کچره د عمران خان خبرې نه منل کیږي نو هغه به ولستا په ډاګ وکړي او عدالت ته هم تللې شي. نو د دې هر څه بنیادی مقصد دا دی چې دا سیاسي معاملہ جوړ کړي.
عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ اس کو ایک سیاست بنائی جائے.
خو عمران خان د نومبر پر اتمه دا خبره رد کړی چې گواکې د حکومت ضد لاریون د فوج نوی مشر ټاکنی په اړه ده. دغه په خبره دا د وزیر اعظم شهباز شریف اختیار دی چې څوک د فوج مشر ټاکی، خو د احتساب غواړي. د خبریال اعزاز سید په خبره د فوج نوی مشر په اړه سمری با د نومبر پر 13 یا 14 وزیر اعظم ته ولېږل شي او په دې کې به د 15 کسانو نمونه شامل وي. د پاکستان آئین 233 ماده لاندې ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره د فوج نوی مشر ټاکنه کوي. د فوج یو پخوانی بریګیډیر سید نذیر د نومبر پر 9 مشال ویل چې د دفاع وزارت وزیر اعظم ته د فوج لوړپوري افسرانو چې درجه لیفټیننت جرنال وي نو په هغه کې د شپږو یا وو کسانو پینل جوړ شي او دا نمونه وزیر اعظم ته واستول شي. بیا وزیر اعظم په هغه لیست کې نوم انتخاب کړي او هغه ولسمشر ته د حتمی منظوري لپاره ولیږي. د سید نذیر په خبره د فوج نوی مشر ټاکلو په اړه دا روایت نشته چې څوک په فیرس کې سینیئر دی، خو نوموړی وایي موجوده سیاسي اړیګړي له وجې د فوج نوی مشر ټاکنه د ځنډ ښکار ده.
په دې وخت کې اصل کې پولیټیکل ګورنمنت یو خو سټیبل نه دی. دویم خبره زمونږ چې د پولیټیکل پولرایزیشن دی، ډېر تاوتریخوالی دی پکې، ډېر ګواښ دی پکې او حالات داسې دي چې یو طرف ته لانګ مارچونه کېږي، بل طرف ته مظاهرې کېږي، بل طرف ته حکومت هم داسې مضبوط حکومت نه دی پدې چې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ اطلافي حکومت به د فوج نوی مشر په اړه پریکړه کوي. د دې مخکې هم مسلم لیگ نون په واکمنۍ کې د ملک 15 فوجي مشران جنرال آصف نواز جنجوا، جنرال عبدالوحید کاکړ، جنرال پرویز مشرف او جنرال قمر جاوید باجوا ټاکلی وو. جنرال باجوا د 2014 کال د نومبر پر 9 د فوج مشر ټاکل شوی وو چې وروسته د عمران خان د وزیر اعظمۍ پر مهال یې موده 3 کال لپاره وغځول شوه چې روان 2022 کال د نومبر پر 9 پوره کیږي. د فوج مشر د مودی غزولو په اړه واضح ده چې یو واری موده غزول کیدی شي. د دې لپاره تحریک انصاف ګوند د خپل حکومت په وخت 2019 کال د اگست په میاشت کې جنرال قمر جاوید باجوا د فوج مشر په حیث کاری موده 3 کالو پورې وغزوله، خو سپریم کورټ په هغه وخت کې په لنډه فیصله کې ویلي وو چې د فوج مشر مودی غزولو په اړه قانون سازي وشي. د دې وروسته د پاکستان آرمی بل 2020 له پارلمانه منظور کړل شو او داسې جنرال باجوا کاری موده وغزول شوه. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي هارون رشید د نومبر په 9 مشال ویل چې پاکستان کې د فوج نوی مشر ټاکلو خبر ډیر مهم وي او دا ځل هم حالات هم داسې دي.
اکثر داسې هم شوي دي چې دوه درې میاشتې یو دوه ځله داسې هم شوي چې دوه درې میاشتې د تاریخ ختمېدونه مخکې اپوینټمنټ شوي دي، خو اوس دې ځل نه هم خبر چې دا مسلم لیگ نون حکومت چې دی دا ولې دونه په ټایم اخلي لګیا دی. زما خیال کې خو که د آرمی چیف اپوینټمنټ وشي چې څونه ضرور شي، هغه سره د پی ټی آی چې کوم احتجاج دے آغا ہم یو امکان دا لری چھے کمزور دیشی کی دیشی دے فوج طرف نہ دا آغا بھی چھے لا اعلان مکوے کی دیشی لگ حالات نور گوری چھے سازگارشی دے اعلان دا پارنو بیا دا اعلانوشی
شنو کی دریز دی چې د فوز نوی مشر ټاکنې کې ځند پکار نه دی خو پر ازمن کې درې ونیو کې به دا واضح هشي چې وزیر اعظم شهباز شریف څوک د فوز نوی مشر ټاکی یو پخوانی فوزی افسر ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وای چې په عمومي توګه د فوج درې سانګو انفینټری آرټیلری او آرمر کوډ نه د فوج نوی مشر ټاکل کیږي
پاکستان کې د فوج د نوی مشر د ټاکنې په اړه تاسو د ګولیاز راپور او د وخت دوه سنې بجې لشاین بنری د خبرونو لنډی څو
سرمشهد دی وخت مهم خبرونه د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ د پیلولو اعلان کړی دی بلخو وفاقي حکومت دا لاریون د فتنه مارچ په نامه یاد کړی د مظاهره چانو د مخنیوي لپاره تیاری نیولې او د راولپنډي انتظامی اعلان کړی دی چې نن به د غلطه تعلیمي ادارې تړلې پرتی وي د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په بیلابیلو برخو کې پولیسو د ښځو او ماشومانو په ګډون له 1200 څخه زیات افغان کډوال نیولې دي په کراچۍ کې د نیول شو افغان کډوالو وکیلې منیزه کاکړ مشالې ډوته ویلي چې پولیسو په جامشورو او کراچۍ کې د 300 ښځو او ماشومانو په ګډون له 1200 څخه زیات افغان کډوال نیولې دي بلخو د سند حکومت او پولیس چارواکي وایي چې دوی دا افغانان د قانوني اسنادو نه لرلو له کبله گرفتار کړي دي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت افغان میرمنې تفریحي پارکونو او حمامونو ته له تک څخه منع کړی دی د وزارت یو بیان پرون رویټرز خبرې ایجنسی ته تایید کړه چې میرمنې به پارکونو ته د تک څخه منع شي خو په دغه اړه نور سپیناوی ونه کړ د قبایلي ضلعو د ټیکادارانو اتحادیې ویلي چې د حکومت لخوا د پیسو د نه ورکولو له کبله په سیمه کې پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار دي پرون په پېښور پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې دوی زیاته کړې چې د پرمختیایي منصوبو لپاره د پانګو د کمی ستونزه هواره نشوه نو په احتجاج به لاس پورې کوي او په داسې حال کې چې ډیموکرات ګوند د ریپبلیکن ګوند د بریا مخه نیولې پولیس مشر جو بایډن په امریکا کې مزمحاله انتخابات د ډیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ بللې ده
او شاین بندرې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نیمه کې یو شمېر موضوعات ترو تر هر څه مخکې راځو دي چې برتانیا د څلور شپې ته هغو افغان ماشومانو کورنیو ته د معاوضې پیسې ورکړي چې د برتانیې ځواکونو د عملیاتو پر مهال په افغانستان کې وجل شوی دی د برتانیا یو خیریه بنسټ ویلي چې د دې قربانیانو شمېر څلور برابر تر هغې شمېرې لوړ دی چې پخوا د برتانیا دفاع وزارت خبره کړې وه د راپورونو له مخې د ماشومان د 2016 او 2014 کلونو ترمنځ په افغانستان کې وجل شوی دی نور تفصیل د احمد شیبر په دې راپور کې
د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد په لندن کې وی میشته خیریه مؤسسې خبر ورکړ چې برېټانیا د هغو څلور شپېته افغان ماشومانو کورنیو ته د تاوان پیسې ورکړې دي چې په افغانستان کې د برېټانیا د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي د دې مؤسسې په راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې دې ماشومانو له یو کال تر 15 کلونو پورې عمر درلود چې په افغانستان کې د برېټانیا د اتکلن پوځي ماموریت پر مهال د 2016 او 2014 کلونو ترمنځ وژل شوي دي د دې ماشومانو د مړینې اصلي علت هوایي بمباری او وسلواله جګړه یاده شوې ده د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد مؤسسه څرګندوي چې د هرې قرباني کورنۍ ته په اوسط حساب 1900 امریکایي ډالر ورکړل شوي دي خو د دې مؤسسې په وینا په افغانستان کې د برېټانیې ځواکونو د عملیاتو پر مهال د وژل شویو شمېر چای تر 150 شو ورسی شي ځکه چې په ځینو مواردو کې د یو قرباني نوم داسې ثبت شوی چې د پلاني زوی او عمرونه یې هم نه دی یاد شوی تر دې مخکې د برېټانیا دفاع وزارت ویلي وو چې د 1400 وژل شویو ماشومانو کورنیو ته پیسې ورکړې دي خو اوسنۍ شمېرې څلور برابره زیاتې دي د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد مؤسسې د راپور له مخې داسې هیڅ نقشه او شواهد نشته چې دا ثابت کړي چې په افغانستان کې ملکیان او ماشومان برېټانیایي ځواکونو قصدن وژلي وي د برېټانیا دفاع وزارت اوس ویلي دي چې هر راس ملکي تلفات د جګړې پر مهال یو ناورین دی په ځانګړي ډول چې کله په وژل شویو کې ماشومان هم شامل وي د برېټانیا دفاع وزارت د چهارشنبې د ورځې په خبرې کې خبر پاڼه کې شمنه کړې ده چې د ملکي تلفاتو په اړه به په افغانستان کې هر اړخیز تحقیقات وشي برېټانیایي پوځان د 2001 او 2014 کلونو ترمنځ تر ډېره په هلمند کې دی رو چې د جګړې نغرۍ پکې توت وو د دې 14 کلونو په ترڅ کې د برېټانیا د دفاع وزارت په وینا د 2450 پوځان په افغانستان کې وژل شوي دي
دا مشال ریڈیو دا.
اردوونکو ګیل پاکستان په ملک کې د کاروباریانو په اړه تازه سروې خپره کړې. دا سروې د روان 2022 کال د اخیرو دریو میاشتو ده. په دې سروې کې ویل شوي چې په پاکستان کې د خلکو په کاروبار باور له نورو وختونو کم شوی او مایوسي زیاته شوې ده. د خبر پښتونخوا کاروبار کوونکي وایي په صوبه کې د بدامنۍ، توانۍ بحران، بیروزګاري او نورو وجوهاتو له وجې په کاروبار منفي اغېز پرېوتی. ځینې بیا د هیواد غیر یقیني سیاسي حالات په ګوته کوي. خو د خبر پښتونخوا حکومت دریځ لري چې په صوبه کې سرمایه‌کاري او کاروبار کوونکو لپاره هر ممکن سهولتونه ورکولو ته چمن دي. تفصیل ګلیاس وړاندې کوي.
ګیلپ پاکستان په تازه سروي کې ویلي دي چې په هیواد کې په کاروبار د خلکو باور ډېر زیات کم شوی دی. ګیلپ نړیواله اداره ده چې په بیلابیلو سیاسي، معاشي، امنیتي او په نورو موضوعګانو سرویګانې او د خلکو نظر پوښتنې راغونډوي. ګیلپ پاکستان د 2022 کال د آخري دریو میاشتو سروې کې د کاروباریانو د اعتماد فهرست کې ویلي دي چې په ملک کې سیاسي او اقتصادي حالاتو له وجې کاروباریان مایوس دي. د سروې له مخې په دې کې 15% کاروبار کوونکي وایي له ډېرو بدو حالاتو سره مخامخ دي. په پیښور کې صنعتکار زهد الله شینواری د نومبر پر 2 مشال لوی ویل چې په تیرو 10 کلونو کې داسې بد اقتصادي او معاشي حالات نه دي لیدلي.
بالکل یو بې یقیني غونې سچویشن ده، پولیټیکل انسټیبلټی ده، انسرټینټی ده، او اېس پویونه چې دا به مخې کم طرف ته بزي. آیا د ملک به ایمرجنسي بلګي، مارشل لا بلګي، دا موجوده حکومت به پاتې کیږي یا الیکشن به کیږي؟ نو داسې حالاتو کې بالکل چې کوم زونګ سرمایه گزار دي یا زونګ کوم صنعتکار دي، هغه ډېر سخت پریشان دي او ډېر مایوسه کې دي. او په فل حال چې دي کنه، خلکو خپل لاس کاروبارونو نه اوچت کړی دی. نه څوک د نوې سرمایه گزاري کوي، نه څوک کارخانه لګوي، نه څوک داسې کاروبار ته لاس اچوي. او دې په وجه باندې اوس حالات چې دي د اکانومي په دې په وجه باندې خرابېدو ولې دي، ځکه چې خلک چې انویسټمنټ نه کوي، کار نه کوي، نو دې سره حالات ورځ په ورځ بیا خرابېږي د کاروباري کنه.
ځکه چې نوري زیاته کړه باید سیاست له اقتصادي پالیسۍ څخه جلا کړل شي، نو د کاروبار کوونکو اعتماد به تر څه حده بحال شي. ګیل پاکستان سروې کې راغلي چې کاروبار کوونکي ورځ تر بلې خپلو کاروبار په اړه مایوس کیږي. په پیښور کې د سوداګرۍ خونې یا چیمبر اف کامرس یو چارواکي فیض محمد د نومبر پر 2 مشال لوی ویل چې په خیبر پښتونخوا کې کاروباریان له بنیادي سهولتونو بې برخې دي، چې له وجې د روزګارونو په اړه نا امید شوي دي.
چې ایکسپورټس د پروډکټس کوم دي زموږ نیرینګ مارکیټس کوم دي سنټرل ایشیا او افغانستان، التم ایکسپورټس د وخت ډیر کم دي. نو زموږ هو انډستری ډیر زیات متاثر شوی ده. او په کار دا چې ګورنمنت د ریلیف ورکي، ولې چې موږ د وخت کراچي پورټ نام 1700 کیلومتر لري، نو موږ ته را مچیرم رګران غازی او بیا کني شو کوټ تم چې موږ جوړو بیا ما کا سازي. په فلال هو زموږ
فیض محمد دا خبره هم وکړه چې په صوبا او مرکز کې د مختلفو سیاسي ګوندونو حکومت دی او له دوی سره صوبایي حکومت هغه شان همکاري یا سهولتونه نه دي ورکړي کوم چې پکار دي. ګیل پاکستان د روان کال په لومړۍ کې په خپل یو سروې کې ویلول چې 20% کاروبار کوونکي په دې نظر وو چې هیواد په ناسم لور روان دی. د پاکستان نور برخو په شان په قبایلي ضلعو کې هم کاروبار کوونکي له سختو حالاتو سره مخ دي. د جنوبي وزیرستان د سوداګرۍ خونی مشر مکرب خان د نومبر په 2 مشال لوتي ویل چې په موجوده حالاتو کې د کاروباریانو اعتماد ختم شوی دی.
یو بل کاروبار بندے اعتماد نہ کوي بل کنا او غند علاقہ کې کبایل لکه کې حالات یې ډیر زیات خراب شوی دی کنا دغه وجنه لکه تو سونی چې د سوتو ویرکان یو بارډر دی انګور اډا په بندے ډیر روزګار دی کنا ډیر خبرې دي خو لیکن ا باندې دغه وجنه چې پدې کې حکومت تاون نه کوي دی ایکسپورټر امپورټر سره کنا.
ګیل پاکستان سروې کې په ملک کې د توانې بحران وجه هم خودلی چې په کاروبار یې منفي اغیز کړی دی. خو په خبر کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید وای په خیبر پښتونخوا کې د کاروبار کوونکو مایوسۍ وجه د ملک لنور برخو مختلف دي. دلته لتیرو څو کلونو رئیسی ترهګری بدمنی په کاروبارونو منفی اغیز کړی او زیاتره کاروبار کوونکي نور ثبوت تللی دي.
اوس موږ مخکې تقریبا یو هفته مخکې په سمبلی کې رپورت پیش شو، داغه تر مخه د 300 نه سیوا کې ګمبې کارخانه په 13 ریو کال د 2018 تر اوسه پورې 300 کارخانه په خیبر پښتونخوا او خاص کر د اتیاسي سره په پیښور کې ځای مختلف وجوهات په وجه باندې بندې شوې. یو نو ماحول چې کوم دی هغه داسې دوستانه نه دی، نه د ټیکسونو سیستم د اصلي چې هغه سرمایهدار یا کوم صنعتکار دی هغه دې طرف ته راوبلي او هغه لپاره ټیکس په کې هغوی چې موږ هلته د کوم سرمایهدار دي د خیبر پښتونخوا نه چې کوم داسې هغه لپاره د وی آی پي پروکول ورته کېږي. دلته چې کوم زموږ سرمایهدار دی صنعتکار دی نو هغه د ډېر مودې راسې د اول لپاره ګرې کارو چې ویوالي ته پوسټونه په اوس دا نور د انرژي بحران شو د ټیکسونو بحران شو اوس هم څوک ته پوسټ کې
خو د خیبر پښتونخوا د صنعت او تجارت لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان د نومبر پر دویمه مشال لوتی ویل چې حکومت کاروباریانو ته سہولتونه ورکولو ته ژمن دی.
بزنس کمیونټی سره زموږ ډېر خالي ځان دی خو چونکې دتا عادتای چې کوم هډز دي ټول پولیټیکل خلک او زموږ د مخالفو پارټو سره تعلق ساتي هغه چې کله د حکومت کریډټ خبره شي نه عام محفل کې خوبوي خو په میډیا باندې او دې باندې هم دا خبره کوي چې یاره داسې چلې داسې خبره و نو زموږ صوبې ته به فارن انویسټمنټ راتلو په زموږ صوبې ته بیرونی سرمایه کار او اوس موږ انډیجنس ریسورس انډستری لکه کم سیزونه چې موږ سره دي په هغه کوس انډستری را روانه ده دا زموږ کامیابی ده ان شاء الله او موږ د بجلی په مد کې اوس موږ پیډو سره ډېر فاسټ موونګ کوو لګیا وو او زموږ په ویلینګ باندې موږ لا واپډې هارډر جوړ کړی دي. امید لرو د الله چې نیر فیوچر کې موږ هارډر موږ انډستریل سیکټر ته بوست ورکو که خیر خاص کر کې انډیجنس سورس انډستری
خو کاروباریان دریز دلی چې حکومت لا پکار ده چې اقتصادي پالیسیو کې تسلسل وساتي چې د حکومتونو تلو راتلو سره پر هغه څه اثر نه وي. ګیلپ سروي د نورو محرکاتو ترڅنګ په ملک کې عدالتي نظام په اړه هم د کاروباریانو مایوسي ښکاره کوي. د سروي لمخي یو 80% کاروبار کوونکي د عدالتي نظام په شفافیت باور نه لري.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 کیلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 15580، 15615 او 15880 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
اردوونکو د سوات په سیدو شریف کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو وو تنظیمونو په یو غونډه کې پر ښځو ماشومانو او نرښځیانو د تشدد د مخنیوي لپاره په ګډه د کار کولو هوډ کړی دی. د دې پرونۍ غونډې ګډونوالو ویلي چې د سوات په 80% کورونو کې په څه نا څه ډول پر ښځو ماشومانو تشدد کیږي او د دې لپاره به په خلکو کې د پوهې راوستلو لپاره غونډې او سیمینارونه جوړوي. په نور حال د مشال ډیو خبریال نیاز احمد خان نه کوي.
سیدو شریف سوات کې د ماحولیات ساتنې ټولنې ای پی ایس په دفتر کې جوړ کړی شي غونډه کې ویل شول چې سوات کې تر 80% کورونو کې په ښځو او ماشومانو په سنه سره ډول تشدد کیږي او دې لویه وجه په خلکو کې د بشري حقونو په اړه ناپوهي ده. په دا اړه د عوامي ویلفیر سوسایټي مشره ډاکټر یاسمین ګل وایي چې تشدد صرف وهل ټکول نه وي.
تشدد موږ وګورو هغه زموږ یو جسماني تشدد وي، یو ذهني تشدد دی. که موږ وګورو هغه تشدد زموږ په کور کې هم دی، هغه بهر هم دی، هغه زموږ په دفترونو کې هم دی. څنګه چې موږ که یو زنانه ته زه ویم چې هغې باندې خاوند هغه وهي یا یو ماشوم د هغې سکول ته نه پرېږدي یا د هغې د کم صحت متعلق کومې خبرې دي هغه هغې ته نه ورکوي، خدا موږ کې راځي تشدد کې. نو چې کله موږ تشدد کې راشو نو د دې لپاره داسې پروګرامونه پکار دي چې دا زنانه موږ په دې خبر موږ پوها کو چې آیا څنګه حق چې دی یو الګ دی، داسې حق دی جنې دی، څنګه حق چې الګ ته ملاو دی چې هغه سبق وایي، هغه ته ښه صحت ملاو شي، هغه ته ښه نوکری ملاو شي، هغه ته جایداد کیسه ملاو شي، نو ولې چونکې الګ دی نو د جنې حق دا هم شته.
دولت فاؤنڈیشن سوات سانگی مشرہ سمرین حکیم وکیل وای
وای چې دوی وړاندې نه متاثر خزو ماشومان او نرخزیان ته د حکومتي ادارې سوشل ویلفیر په مرسته ویډیا قانوني مرستې ورکوي. خو اوس دوی راتلونکي میاشت کې د تشدد کمول لپاره سیدو شریف کې میله جوړوي چې پکې به د سکول کالج او پوهنتون جینکوز د کوونکو ته د ځایي ټولنو په مرسته په دا اړه د پوهې راوستو هڅې کوي.
دا هم هغه تنظیمونه دي کوم چې د زنانو په حقوقو باندې کار کوي، او د دې غونډې مقصد هم دا و چې دې زنانه لا مونږ کریج ورکو، دا زنانه مونږ مخکې راولو، د دې ته مونږ د دې حقونه وخایو، دې ته مونږ هغه زنانه مخې ته راولو کومې چې کامیابې دي. ډاکټرانی به راغواړو، پولیټیشن به پکې راغواړو، استادانی به پکې راغواړو، مختلف زیګونه به ګورو چې څوک هم داسې مسلو نه تیروتي یو ځان یو مقام ته رسولی، کامیابی شوی، پخپل خپو باندې ولاړی، نو هغه زنانه به راغواړو.
اونټه کې شریک د اویکنګ ټولنې استاذ شمشیر علی خان وای چې حکومتي ادارې متاثره خزو ماشومان او نرخزیانو ته په هغه وخت کې مرستې ورکوي چې کله متاثره تن رپورټ وکړي، ولی باز تشدد داسې وي چې د ناپوهۍ له وجې ښځې او ماشومان برداشت کوي، او دغې مخنیوي لپاره داسې د پوهې راوستو هلې ځلې په کار دي.
دا مهمله په دغه کې هم دغه اهمیت ورکوي چې موږ هم دغه خبرې چې دي د دې آگاهي پیلوالو لپاره دا مېله دغه کوو چې په دې کې موږ د ګورنمنټ آفیشل زمرو غواړو، په دې کې موږ د عام ولس نو خلک مرو غواړو، په دې کې موږ پولیټیکل لیډرز هم راغواړو، او هغه ته دا خبره راوړاندې کو چې را د ګورنمنټ په لیول باندې غولسه کول پکار دي، د کمیونټي په لیول باندې عام خلکو لسه پکار دي، او په سیاسي لیول باندې سیاسي لیډرانو د ښځو د حقوقو په باره کې اواز چتول څنګه پکار دي.
د سواد بشري حقوقو او متاثر ښځو ته مرستې ورکوونکي نور تنظیمونه لکه ای پی ایس، آیډیا، امید او نورو تنظیمونو استازو غونډه کې وویل چې سنپی تشدد کمولو او په خصوصي توګه ښځو او ماشومانو او نرخازیانو په حواله د پوهې راوستو په عمل کې به پوره پوره مرستې ورکوي، او تر دوو کالو پورې به دغه ټولنې بېلابېلو سیمو کې هلې ځلې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوردونکو، د شلوریز نړیوال کرکټ کپ سیمی فائنل دوهمه سیمی فائنل یعنی دوهمه نیمه پای لوبه هغه نن د پېښور پر وخت یوه بجه په ایډلیډ کې د انګلستان او هندوستان ترمنځ دا ټاکل شوی دغه میچ په نن د پېښور پر وخت یوه بجه وي. دغه سی پرون لومبۍ نیمه پای لوبه وشوه چې هغه کې پاکستان نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه او فائنل ته لار پیدا کړه. دغه ټورنمنټ فائنل میچ به په دیارلسم باندې وي، د نومبر په دیارلسم باندې. پرون چې کوم میچ شوی دی په هغه اړه دا راپور و.
پاکستان د شل اوریز نړیوال کرکټ کپ په لومبۍ نیمه پای لوبه کې نیوزیلینډ ته په اوو وکټو ماتې ورکړه او فائنل ته یې لار پیدا کړه. د نومبر په نهمه د آسټرالیا په سیدنی میدان نیوزیلینډ ټاس وګټل او لومړی یې بیټنګ وکړو. په ټول شل اورونو کې یې د څلورو وکټو په تاوان پاکستان ته د میچ ګټلو لپاره د 153 رنزونو هدف ورکړ. پاکستان دغه هدف په اخیری شلم اوور کې د درې وکټو په تاوان پوره کړ. د میچ تر ګټلو وروسته د پاکستان کپتان بابر اعظم وویل چې ډېر زیات خوشاله دی.
نوموړی وایي موږ ډېر ښه آغاز وکړ، زموږ سپینرانو ښه بالینګ وکړو، خو په اخره کې تیز بالرانو د نیوزیلینډ بیټسمینان رنزونو جوړولو ته پرېنښودل. دغه راز زموږ بیټنګ پیل هم ښه و او رضوان ښه لوبه وکړه. هریس لوبې څخه ډېر خوشاله یم.
بلخ د نیوزیلینډ کپتان کین ویلیمسن څخه چې وپوښتل شول چې تاسو په فیلډینګ کې نیمګړتیاوې درلودې او کیچونه مو وغورځول، نو دغه وجه وه چې تاسې میچ بایلو، نو د دې په ځواب کې نوموړي وویل چې دوی ښه لوبه وکړه. خو د په خبره کریډیټ محمد رضوان او بابر اعظم ته ځي چې ډېره ښه بیټنګ یې پیل کړ.
دا بابر او رضوان وو چې په پیل کې یې فشار واچولو. موږ په ځینو ځایونو کې تېروتنه وکړه، خو بیا هم پاکستان ډېر ښه لوبه وکړه. او میچ یو غټلو.
په پاکستان لخوا غوړه بالنګ شاین افریدی وکړ چې د چلي رښتندونو په ورکولو یې دوه وکټه واخیستې. محمد نواز یو وکټه واخیسته او شاداب خان یو لوبغاړی رن اوټ کړ. د نیوزیلند لخوا ډیرل میچل 350، کین ویلیامسن 45، دیوان کانوای 21، جیمز نیشام 14، فن ایلن 4 او گلین فلپس 6 رنزونه جوړ کړل. دغه راز د نیوزیلند لخوا د 125 رنزونو په جواب کې د پاکستان اوپنرانو محمد رضوان او بابر اعظم جارحانه لوبه پیل کړه او په پاور پلے یا لومبی او شپږ اورونو کې پاکستان 55 رنزونه جوړ کړ او یو لوبغاړی هم نو آؤٹ. د پاکستان مجموعي رنزونه 115 وو چې لومبی وکټه د بابر اعظم پرې وته. بابر په 240 بالونو 53 رنزونه جوړ کړل. کله چې پاکستان ته په 43 بالونو 21 رنزونه جوړول وو، محمد رضوان د ټرنډ بورډ په بال کیچ آؤٹ شو. رضوان په 43 بالونو 55 رنزونه جوړ کړل. تر دې وروسته محمد حارث د 13 اوور په 15 بال چکه وهله او چې کله پاکستان ته په 6 بالونو 2 رنزونه جوړول پاتې وو چې حارث آؤٹ شو. حارث په 6 بالونو 10 رنزونه جوړ کړل. تر دې وروسته په اخیری 20 اوور کې پاکستان ته د میچ ګټلو لپاره 1 رن جوړول وو چې شان مسعود جوړ کړ او پاکستان میچ وګټلو. د 20 اوور نړیوال کرکټ کپ دویم نیمه پایلو به د نومبر په 10 د هند او انګلند ترمنځ کیږي. ټاکل شوی میچ په پیښور پر وخت د غرمې په 1 بجه په اوول کې پیلېږي. په آسټرالیا کې د 20 اوور نړیوال کرکټ جام سیالۍ د اکتوبر 14 راهیسې روانې دي او ټاکل شوی چې پایلو به یې د نومبر پر 10 وشي. په دې ټورنمنټ کې 14 لوبډلو برخه اخیستې وه چې 4 یې سیمی فاینل میچونو ته وتلې وې.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چر باندې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 603 شپږ سو وسلوېخت 496.
اوردونکو د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال د تیر کال په نسبت د چلغوزیو په حاصلاتو کې پاموړ زیاتوالی راغلی. د چلغوزیو کاروباریان هم خوشاله دي چې سږ کال به یې حاصلات بهرني ملکونو ته واستول شي او په ښه بیه به وپلورل شي. د چلغوزیو د پروسس په برخه کې هم لسګونو خلکو ته د کار زمینه برابره شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار د سپینغر په لمنو کې د پرتو ولسوالیو په غریزو سیمو کې د جلغوزیو طبیعي ځنګلونه شته چې اوس مهال د غوزو د راټولولو چارې دوام لري. د ننګرهار په کرنې ریاست کې د جلغوزیو د برخې مسؤول عیساجان عتیق عبدینی وایي تر اوسه لسو ولسوالیو 1555 تنه د جلغوزیو غوزې راټولې شوي چې د اټکل له مخې به 115 تنه جلغوزي ورکړي.
په دغه ولسوالۍ کې زموږ د جلغوزي ځنګلونه دي او ډېر خلک د حاصلات راټولوي چې تر اوسه پورې په نهرار ولایت کې په دې 8 ولسوالیو کې 1555 تنه غوزي راټول شوي دي چې د دې جملې څخه 115 تنه خالص جلغوزي چې هغه د استفادې وړ جلغوزي دي هغه راټول شوی دی.
بلخوا د جلغوزیو کاروباریان وایي د تیر کال په نسبت په دغه ولایت کې به وخت بارانونو او سیلابونو د جلغوزیو په حاصلاتو یو سبد اغیز کړی دی، خو زیاتوي چې د ننګرهار د جلغوزیو حاصل د کیفیت لمخې ښه دی او تمه لري چې په لوړه کچه جلغوزي به راټول کړي. دو تنه احمد الله او نسیم خان وایي
جنغوزی سخت کالی اصل بارانو یو نظر کمزوری کرده او جنغوزی اصل صحیح را غلی ده او منگ نریوال تا داغی کهو چه جنغوزی سخت کالی ده ننگرار دیر خیسته را غلی
بوت مراوری دی چه سپایی گی پاکی گی او خارج ملکه تا اولا گی مگده باید لیار خلوصی شی مگ باید سا کال دوان وانه گی او دی نور کل پا نسبت نور که پار سا کال ډیر توانونه راغلل.
د غوزو یا غوټو څخه د جلغوزیو د دانو د رایستلو د لومړی پروسس برخه تر ډیره په ننګرهار کې ترسره کیږي چې لسګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوي. د جلغوزیو له غوزو څخه د دانو د رایستلو په برخه کې په کار بوخت عمر خان او محمد نبی وایي.
سال شپتا ویا تیانا پر عدالت مون سره کار کوي غوی ته دے رزق زما خو خدای والی د زامونګي سبب ګرځیدلی مونږ دا ورته راوړی دی. دوی هم کار کې کوي مونږ هم کار کې کوي.
دلته د شیرزاد نه د جنغوزی راغلی دی او مونږ راځو دغه دی کې خپل هغه ورځ یعنی ورځ تیرو خپل کاروبار یو مړې رزق پیدا کو.
د ننګرهار حصارک شیرزاد خویانی پچیرګم حسکمینه کوټ اچین او سپینګر هغه ولسوالی دی چې په سلګونه جریبه غریزو ځمکو یې د جلغوزیو طبیعي ځنګلونه آباد دي او اوس مهال ترې د جلغوزیو د غوزو راټولولو لړۍ روانه ده. د یادولو ده چې په تیرو کلونو کې به هندوستان ته د هوایی دالیز له لارې په سلګونو ټنه جلغوزي صادرېدل، خو په دې وروستیو کې چین هم هغه هېواد دی چې له افغانستان نه ورته زیات جلغوزي صادرېږي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخه کړی.
د رباب مقابله او پای کې زما فست پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری کړي. هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اردن کو د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف په مصر کې د ملګر ملتونو د ماحولیتی بدلون په اړه په نړیواله غونډه کې د ګډون پر مهال ویلي چې وروستیو سیلابونو یې هیواد ته د 30 اربو ډالرو مالی تاوانونه رسولي او باید نړیوال ورسره د بیا رغونې او آبادکاري په کارونو کې مرسته وکړي. خو پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې تر دې وړاندې هم سیلابونه او زلزلې راغلي دي، نو ولې دغه هیواد تر اوسه د قدرتي آفتونو د مخنیوي او د هغوی د توانونو کمولو لپاره یو پالیسي نه ده جوړه کړې چې دا ډول په بیړنیو حالاتو کې پر نړیوالو مرستو خپل انحصار کم کړي. پړې تفصیل وبخي دغه راپور موږ به راتلونکي خبرونو کې تاسو ته وړاندې کړو. اوس موږ یو بل راپور دلته لرو چې هغه هم په دغه موضوع دی. د پاکستان وزیر اعظم په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د سیلابونو له کبله له رسېدلو زیانونو څخه د راوتلو په برخه کې دې ورسره مرسته وشي. شهباز شریف د نومبر په 8 نېټه په مصر کې د آب و هوا په نړیوال سرمشریزي ته د وینا پر مهال وویل چې د سیلابونو له وجې هیواد ته د 30 اربو ډالرو زیان رسېدلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش هم له پاکستان سره د مرستې غږ کړی. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې.
د مصر په شرم الشیخ کې د آب و هوا په تړاو سرمشریزه کې ځینو نړیوالو مشرانو وروستیو سیلابونو ته په پام سره د پاکستان ذکر وکړ. د جون له نیمای وروسته راغلو سیلابونو په پاکستان کې 33 میلیونه کسان اغیزمن کړي او تر 1,000,000 زیاتې وژلې دي. د دې هیواد وزیر اعظم شهباز شریف د نومبر پر 8 نېټه سرمشریزې ته د وینا پر مهال وویل چې په میلیونونو کسان به په را روان ژمي کې له سرپناه او ورځنیو اړتیاو څخه محروموي.
د تازه اټکلونو حسابونو له مخې د 30 اربو ډالرو تاوان شوی دی. د بهرنیو پورونو په نړیواله کچه د انرژۍ د زیاتو قیمتونو او فنډونو ته د رسایۍ نه لرلو له وجې د خلکو بیا آبادول له خنډ سره مخامخ شوي دي. زموږ د ټولنیزو خدمتونو او د آمدنۍ د ملاتړ پروګرامونو 28,00,000 کورنیو ته 346 میلیونه ډالر ورکړي دي چې دا د یوې کورنۍ پر سر 113 ډالر جوړیږي. موږ د خلکو د مرستې لپاره خپل ټول وسایل په کار اچولي او په بجټ کې مورته لومړیتوب ورکړی دی. خدا واټن دومره پراخ دی چې باید خامخا زر تر زره ډک شي.
په سرمشریزه کې د ملګرو ملتونو مشر انتونی ګوتریش چې د سپتمبر په میاشت کې د پاکستان سیلاب ځپلو سیمو سفر کړی و هم دغه هیواد په ځانګړې توګه یاد کړ.
تاوانونه او ویجاړه شوه دي او دا سرمشریزه باید دا اومنی او د دې لپاره یو لار نقشه جوړه یو واضح لار نقشه او د زیانونو او ویجاړیو د دې ستونزې د حل لپاره باید د مالی مرستو لپاره یو ادارتي چوکاټ جوړ کړي.
پاکستان او د آب و هوا له ستونزې سره مخامخ هیوادونه غواړي چې په سرمشریزه کې د اغیزمنو هیوادونو لپاره د تاوانونو او ویجاړۍ تر نوم لاندې یو مالی اداره جوړ شي چې پکې شتمن هیوادونه پیسې ورکړي، ځکه چې د دوی په فکر هم دغه شتمن هیوادونه دي چې د نړیوالې تودوشي د زیاتېدو زیات ذمهوار دي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.